سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوم د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف وایي هیواد یې له افغانستان سره په ګډو زیربنایي پروژو کې تر 1.5 میلیارد ډالر زیاته پانګونه کوي. د ترکمنستان رسنیو پرون راپور ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر دا پانګونه له افغانستان سره د سیاسي، اقتصادي او ترانسپورتي اړیکو د پیاوړتیا لپاره د ترکمنستان د پراخې ستراتیژۍ یوه برخه بللې. مرادوف د طالبانو له استازي سره د دوه اړخیزو زیربناوو پراختیا تر سرلیک لاندې په یو ګډه ناسته کې ویلي د دوی هدف له افغانستان سره د سوداګرۍ، ترانسپورتي او ترانزیتي اړیکو پیاوړتیا ده. د هند، پاکستان، نړیوال بانک او آسیایي پراختیایي بانک په ګډون د هیواد په سیمه ییزو شریکانو همغږ وکړ چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند د ګازو په پایپ لاین یا ټاپی کې پانګونه وکړي چې دا یوه لویه پروژه ده چې د سیمه ییزې انرژۍ د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره طرحه شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس راپور ورکوي چې له پاکستان او ایران څخه تر 350 ډیر افغان کورنۍ پرون بیرته افغانستان ته ستنې شوي. د خبر له مخې 355 کورنۍ له دوو ګاونډیو هیوادونو یا شړل شوي او یا په خپله خوښه بیرته راستنې شوي. له دې ډلې 90 کورنۍ له پاکستان او 245 له ایران څخه د سپین بولدک او اسلام قلعه لارو افغانستان ته بیرته تللي. په دواړو هیوادونو کې افغان کډوال تر فشار لاندې دي. ایراني او پاکستاني چارواکو د میلیونونو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې ده. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو په بریدونو کې اته پاکستاني امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. ډان روسپانی نن د امنیتي سرچینو په خولو ویل پاکستاني طالبانو او امنیتي ځواکونو د خیبر پختونخوا د جنوبي وزیرستان په لادا، د شمالي وزیرستان په سپینواما او بنو کې نښتې کړي دي. د جنوبي وزیرستان په لادا سیمه کې د وسلوالو یوې ډلې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ عسکر او 15 وسلوال حمله کوونکي ووژل، دوه نور په نورو بریدونو کې وژل شوي دي. خیبر پختونخوا او بلوچستان د پاکستان ناارام ایالتونه دي چې په یو کې تر ډیرا ټي ټي پی او په بلکې بلوچ بلتون غوښتونکي فعالیت کوي. ټاکل شوې چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن په نړیوال جام کې د ګروپي پړاو وروسته سیالي له اوکراین سره وکړي. ازبکستان د دغه سیالیو کوربه دی. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي بل پړاو ته د رسیدو چانس یې تقریبا حتمي دی. دغه راز ټاکل شوې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا یکشنبه له جنوبي افریقا سره د درې ورځنیو لوبو په وروسته سیالي کې مخ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون جمعه د جنوبي افریقا لوبډلې ته په دوهمه لوبه کې هم په لوی توپیر ماته ورکړې وه. افغان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړې چې د څلور لوبغاړو په سوچ دوی 311 منډې وکړې. جنوبي افریقا یوازې 134 منډې وکړای شوې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. او د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ له انتخاباتو شاوخوا شپږونۍ مخکې د دغه هیواد په ځینو ایالتونو کې د حضوري رای ورکولو پروسه پیل شوه. یو شمېر رای ورکوونکو د جمعې پورس په ویرجینیا ایالت کې تر اصلي انتخاباتو مخکې خپلې رای صندوقونو ته واچولې. دې ته ورته په مینیسوټا او جنوبي داکوټا کې رای اچول شوي دي. د امریکا د 500 ایالتونو په اکثرو کې تر وخت مخکې رای ورکولو دود شته. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د جمهوري پال ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ له هغو شکونو سره سره چې مخکې څرګند کړي وو د دغه ګوند ملي کمیټې سکال د دې ډول رای اخیستنې هرکلی لا وکړ. خبرونه مو اوریدل. اوس ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر مطلب مو دا دی چې په ایران او پاکستان کې د دغه هیوادونو د ملي سرود د خبرېدو پر مهال د طالب چارواکو نه درېدو او ګڼې نیوکې پارولې دي. ځینې پخواني افغان ډیپلوماتان څه وایي؟ له هغې ډلې عمر داود زی. برخی فعال احمد فهیم عظیمی کورنۍ د هغه د روحي او جسمی روغتیا د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. د یولس میاشت رئیس د طالبانو په زندان کې دی. د فوټسال د ملي ټیم د نننۍ لوبې په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې تمه ده له اوکراین سره مخ شي. ځینې مینهوالې وایي
ګلاته ماتې ورکړه او چټن لوبه وبایلله خو ډېر کم توپیر، یعنی چې په یو ګور سره که داسې لوبه په اوکراین سره وکړي زما نظر دا دی چې انشاءالله چې اوکراین نه هم دا لوبه ګټي او بل پړاو ته لاره پیدا کړي.
په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په اسرائیلي ځواکونو د لبنان په بیروت کې د هوایي برید په ترڅ کې د حزبالله ډلې غونډه په نښه کړې ده او دمګړی د دغه برید په نتیجه کې یو شمېر د ملکیانو وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. او د پیښور کې د افغان هنرمندانو په ارتباط هم تاسو ته رپورټ ورکړو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس اړ شوي دي چې بیا یو وار پیښور ته کډه وکړي.
زیڑ مازیگر په پیښور کې دی بیا مو مخامه
خپل وطن مونږ ته ډېر سره کړ، ډېر عزت مونږ ته راکو، خپل وطن کې ډېر خوشاله وو. بیتا تا سوچ مونږ اس قلم نه کول چې مونږ به پیښور ته کډوال کیږو، بهرات دوه سندرو جوړولو ته راتلو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
آزادی رادیو ته غوږی است. د سر رپورټ مو هم په پاکستان او ایران کې د دغه هیوادونو د ملي سرود د خبرېدو پر مهال د طالب استازو د ندرېدو په اړه دی چې ګڼې نیوکې راپارولې دي. له پاکستان وروسته ایران کې ملي سرود ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدو په غبرګون کې تازه د ایران حکومت ځینو مشرانو د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت مرستیال دغه عمل غندلی دی. د طالبانو د حج او اوقاف د وزارت مرستیال عزیز الرحمن منصور په ایران کې د اسلامي یووالي په کانفرنس کې ګډون کړی و چې دغه پیښه وشوه. هغه وروسته بیا د ایران له ملته بښنه هم غوښتې ده. په دې اړه باندې فیروزه عزیزي یو رپورټ لري.
یو شمیر افغان ډیپلوماټان د هیوادونو ملي سرود ته نه درېدل بې احترامي او د ډیپلوماتیک عرف خلاف بولي. وایي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیزې درلودلی سي. په ایران کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پخواني سفیر محمد عمر داوودزی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر ملک د هویت د اساس په توګه درې ارزښت لري چې یو یې بیرغ دی، بل یې ملي سرود دی، او بل یې هم پاسپورټ دی. د دې درې واړو د هر یو چې کوم ملک بې عزتي وشي د بل ملک په واسطه باندې، معنا چې د هغه ملک یا د هغه هیواد ټول ملت ته په ټیټه سترګه کتلي دي. بیا دا معمولا عمل بالمثل کېږي دی کې نو دا ډېر غلط کار شوی دی. د دې د جلوګیری دپاره ملکونه خپل تاریخ لري، خپل اقدامات لري.
په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید قایم بیا وایي د ډیپلوماټانو یا سیاسي پلاوو دا ډول اقدامات آن د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې کولای سي.
دا ډېر اساسي اصول دي او څوک چې نه مراد کې د وی لحاظ په دا ډېر بدمرمي چې د بل لحاظ دا د ډیپلوماتیک عروف ماتول دي. او تر ټولو مهمه دا ده چې ډیپلوماټان یا سفیر په خپل حال نه شي کولای د ډیپلوماتیک عروف مراد کې د دې تاثیر د هیواد پر ملي ګټو باندې ډېر زیات. په ډیپلوماتیک عرف کې یو بل اړخ دا هم دشته چې د احترام ډېر متقابل دی. دغه لحاظ د دې مراد کول ډېر زیات مهم دي. ستونزه دای چې کله مونږ د ډیپلوماتیک عرف واړو نور اصول ته د دینی مسایلو سره یا د دین تحقیق سره دا اصلا هیڅ تړاو نه سره لري.
د یادونې ده چې تر پاکستان وروسته ایران کې د هغه هیواد ملي سرود ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدو د دغه هیواد د بیلابیلو چارواکو غبرګونونه راپارولي دي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت مرستیال عزیز الرحمن منصور تهران ته د اسلامي یووالي په نوم یوه رسمي غونډه کې د سپتمبر په 19مه د ایران ملي سرود ته نه و درېدلی چې له پراخو غبرګونونو وروسته یو شمېر ایراني رسنیو له دې ډلې تقریب د جمعې په ورځ له ایرانه د هغه د بخښنې ویډیو خپره کړې ده. سی فارسی او زینو ایرانی رسنیو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دوی په دې اړه تهران کې د طالبانو سفیر ورهزار کړای دی. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د حکومت د دغه چارواکي د دې عمل په خبرګون کې د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي د شریعت د اصولو پر بنسټ د موسیقي د غږولو د منع کولو په پلمه د ډیپلوماتیکو اصولو سپکاوی هیڅ معنا یا مثال نه لري. کدا سوی په د کې اوریدلې هم شاملېږي. له دې وړاندې د سپتمبر په 13مه په پېښور کې د طالبانو د حکومت قونسل په یو غونډه کې د پاکستان ملي سرود ته نه و درېدلی چې بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر احضار کړای و. وروسته پېښور کې د افغان قونسلګرۍ لخوا په یو خبر سوی بیان کې ویل شوی و چې موخه چا ته سپکاوی نه و، خو دا چې د ملي سرود د خبرېدو پر مهال موسیقي وه نو جنرال قونسل نه و درېدلی. د یادونې ده چې ځینو ایراني چارواکو په دې اړه په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼو ویلي چې که طالبان غواړي چې نړیوال ورسره ډیپلوماتیک تعامل ولري باید بین الدول اصول مراعت کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د ایران، پاکستان، ازبکستان، چین، عربي اماراتو او قزاقستان په ګډون په ځینو محدودو آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ او قونسلګرۍ دوی ته ورسپارل سوي دي. طالبانو په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی دی او له همدې امله کوم ملي سرود هم نه لري. دوی موسیقي د اسلام له نظره ناروا ګڼي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
زکر د برخې د فعال احمد فهیم عظیمی کورنۍ د هغه د روحي او جسمي روغتیايي وضعیت په اړه د اندېښنې په خولو سره د نوموړي د خوشکېدو غوښتنه کوي. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم پر طالبانو غږ کړی چې احمد فهیم عظیمی چې په ټکوې رواني وضعیت یې مخ په خرابېدو دی ژر تر ژره او پرته له شرطه خوشې کړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي احمد فهیم عظیمی په غیر قانوني ډول له یوولسو میاشتو راهیسې د طالبانو په زندان کې دی چې دا د اندېښنې وړ ده. جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
د زده کړو برخې فعال احمد فهیم عظیمی کورنۍ چې د څه باندې یوولسو میاشتې راهیسې د طالبانو په زندان کې دی د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د نوموړي ورور احمد فواد عظیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د فهیم روحي او جسمي روغتیا وضعیت ناسم بللی دی. ښاغلی عظیمی زیاته کړه
وضعیت صحت و
روحی او روغتیایی وضعیت خراب او مخشوش ده. سره له دې چې هیڅ ګناه نه لري په سختۍ سره د زندان شپې او ورځې تیروي. موږ د هغه د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتونکي یو.
رهایی هر چه زودتر شستیم.
په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم د احمد فهیم عظیمی د ژر تر ژره او پرته له کوم قاعده او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې. ویلي د هغه رواني وضعیت مخ په خرابېدو دی. یاد سازمان د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې احمد فهیم عظیمی د هغه جرم له امله چې نه دی کړی له یوولسو میاشتو راهیسې په بند کې دی. یاد سازمان زیاته کړې وروسته له هغه چې عظیمی د 2024 کال د اپریل په لومړۍ نیټه د محکمې پریکړه رد کړه د هغه قضیه د نورو څېړنو لپاره د کابل د عامه امنیت محکمې ته راجی شوه او له هغه وخت راهیسې د هغه د قضیې په اړه تحقیقات په غیر عادلانه توګه ځنډول شوي او په اړه یې هیڅ قضاوت نه دی شوی. مخکې د دغه سازمان په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو له حکومته غوښتي وو چې نوموړی خوشې کړي. په ورته وخت کې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان او د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د احمد فهیم عظیمی د بندي پاتې کېدو دوام ته د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل.
له یوولسو میاشتو څخه زیاته موده کېږي چې ښاغلی عظیمی چې په غیر قانوني ډول نیول سوی په بند کې دی. کورنۍ نه پوهېږي چې کله به خوشې سي چې دا یوه غیر شفافه او ناعادلانه پروسه ده.
موږ د احمد فهیم عظیمی او د هغه د خوشي کېدو د غوښتنو په اړه د طالبان حکومت ویان زبیع الله مجاهد هم وپوښو، هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو تر دې مخکې د عظیمی نیول تایید کړی و او ویلي و چې احمد فهیم عظیمی او دوه نور فعالان له اسنادو سره نیول شوي او د دوی په اړه به محکمه پریکړه وکړي. دا چې په کوم طور جزئیات یې نه و ورکړي. خو د عظیمی او افغان کورنیو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی دواړه د نجونو له زده کړو د ملاتړ او له افغانستانه د روبوټ جوړوونکو نجونو د وتلو په برخه کې همکاري په تور نیول شوی چې د دوی په خبره دا دواړه موارد پرې نه دي ثابت شوي. د طالبانو حکومت احمد فهیم عظیمی او ملګری صدیق الله افغان د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 18 په کابل کې له خپل دفتر ونیول. افغان د روان کال په حمل میاشت کې بیرته د طالبانو له بنده خوشی شو، خو احمد فهیم عظیمی لا هم په زندان کې دی. د یادونې ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په تیرو څه باندې دریو کلونو کې لسګونه د بشري حقونو زده کړو او مدني فعالان، معترضې ښځې، خبریالان او د پوهنتون استادان په بیلا بیلو تورونو ډیری د دوی پر سیاستونو د نیوکو له امله نیولي او بندیان کړي دي چې یو شمېر بیرته خوشي شوي، خو د احمد فهیم عظیمی په ګډون یو شمېر نور لا هم بندیان دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د جنوبی افریقا د کرکټ له ټیم سره په لومړي ځل د افغانستان د کرکټ د سیریز په اړه باندې چې افغانستان ټیم وګاټه ګڼو افغانانو دغه بریا ستایلې ده. په کور دننه او بهر یو شمېر افغانان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له جنوبي افریقا د سیریز ګټل ستایي او وایي خوښ دي چې ملي لوبغاړي په نړیوالو میدانونو کې په خپلو لاسته راوړنو د افغانستان نوم ځلوي. د کرکټ نړیوالې شورا او کرکټ پوهانو هم د افغانستان د ملي ټیم بری ستایلې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
The most important thing is they lead the series by 2-0. It's a 3-match series, so it is history. It is the first time
د کرکټ ملي ټیم د دغه لوبې تر بری وروسته په لومړي ځل د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې د جنوبي افریقا له پیاوړې لوبډلې د لوبلړۍ ګټه په خپل نوم کړه. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دغه بری په افغانستان کې دننه او بهر د افغانانو له لوري په پراخه کچه وستایل شو. د کابل ښار اوسیدونکی محمد بشیر وایي د کرکټ ملي ټیم وروستي بری په افغانستان کې ډیر خلک خوشاله کړل.
ډېر خوشحاله یم چې افغانستان میچ وګټه. بیګانه میچ ډېر ښه میچ وه او ډېره ښه لوبه افغانستان وکړه. ډېر خلک په افغانستان کې هم خوشحاله دي د میچ په ګټلو سره او انشاءالله به موږ په آینده کې هم خدای دې کندهغسې میچونه وګټو.
د پروان ولایت اوسیدونکی رحمت الله وایي ویاړي چې افغان لوبډله په داسې شرایطو کې دوی ته خوښي ورکوي.
ولا ډېر خوشاله افتخار کوم په افغانستان باندې. بېشکه بېشکه په دې حالت کې په افغانستان کې ډېر حالات خراب دی او ډېر غټه خوشحالي ده.
د بلخ ولایت وی اوسیدونکو ویسا افغان هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چې لوبه وګټینو هغه خوشحالیانی به بل خوند لري، ځکه په اوس وخت کې هم دا کرکټ دی چې موږ ته خوشحالیانی راکوي او د افغانانو په شونډو خندا راولي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له جنوبي افریقا سره درې ورځنی لوبي لري چې د لړۍ دویمه هغه پرون جمعه د سپتمبر په شلمه په لوی توپیر وګټل او په دې ترتیب دغه لوبلړۍ په خپل نوم کړه. د دغه لړۍ لومړۍ لوبه د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر 13 د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې وشوه چې هغه هم افغانستان نسبتا په لوی توپیر وګټله. او ټاکل شوې د دغه لړۍ وروستۍ لوبه د یکشنبه په ورځ د سپتمبر 22 په همدې لوبغالي کې وشي. که څه هم یادې لوبې د افغانستان په کوربتوب کېږي، خو افغان لوبډله د معیاري لوبغالو د نه موجودیت او امنیتي ستونزو له کبله تر ډیره نړیوالې لوبې په شارجه او د هند په ګریډر نویډا لوبغالي کې کوي. د کرکټ نړیوالې شورا پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پخوانی کپتان اصغر افغان، د کرکټ نړیوالو پوهانو او ګڼو نورو په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د کرکټ ملي ټیم وروستۍ بری ستایلې او ویلي چې افغان لوبډله اوس دې جوګه شوې چې پیاوړي لوبډلې ماتې کړي. د کرکټ څارونکي او پوهان له ډلې احمد فرهاد فدایي وایي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اوس له هر اړخه په نړۍ کې د یوې پیاوړي لوبډلې په توګه د افغانانو استازولي کوي.
منظم لوبه ده، بیټسمینان لري، آل راؤنډران لري، بالران لري، اسپینران لري، دوه دانې وکټ کیپران لري. نو نو ځتی لوبډالې نه تاسو څه واړی چې هر څه پکې ستاسو الحمدلله یو ډېر ښه دغه پایلو چې آمادګۍ لپاره سچ مچ رافي ته افغانستان سي.
له جنوبي افریقا سره د لوبو له دغه لړۍ وړاندې د افغانستان د کرکټ د ورځنیو لوبو لوبډلمشر حشمت الله شاهیدی یوې خبرې غونډې ته ویلي چې له جنوبي افریقا وروسته به افغان ملي ټیم له بنگلاديش، زیمبابوي او ویسټ انډیز سره د لوبو لړۍ ولري او هیله یې ښودلې وه چې افغان لوبډله به پکې ښه وځلیږي.
د فوټسال په اړه هم غږیږو. دا چې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم نن ناوخته د نړیوال جام په سیالیو کې د اوکراین په وړاندې لوبه کوي، دا لوبه افغانستان ته ځکه مهمه ده که افغانستان وګټي نو د نړیوال جام حذفي ده ورته سل په سلو کې وزي، او که په لږ توپیر هم وبایلي او بیا انګولا چې په افغانستان لومړۍ لوبه بایللې وه هم خپله لوبه وبایلي، افغانستان بیا هم کولی شي چې سعود وکړي. د فوټسال مینوالو د مخالفو لوبډلو په وړاندې د افغانستان لوبډلې ویلي دي چې د افغانستان د لوبډلې بریا د ټیم روحیه لوړه کړې ده او دوی هیله لري چې افغانستان ټیم به د اوکراین په وړاندې هم لوبه وګټي. جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د 2024 کال د فوټسال نړیوال جام سیالیو په لړ کې د شنبه په ورځ ناوخته د اوکراین لوبډلې سره د لوبي ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وایي دغه لوبه د ازبکستان په اندیجان ورزشي جمنازیم کې د افغانستان پر وخت ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. دغه فدراسیون ویان او نشراتي مسؤل مصطفی هاشمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بل څه توضیح کوم برابر انګولا په
له دوو لوبو وروسته چې مونږ د انګولا او ارجنټاین په وړاندې ترسره کړې او د قناعت وړ پایلې مو ترلاسه کړې، نن شپه به مونږ د اوکراین له ټیم سره مخامخ شو او زه هیله لرم چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله وکولی شي د اوکراین په وړاندې لوبه کې د ښې لوبې او په زړه پورې نندارې سره د منلو وړ پایله ترلاسه کړي او د 2024 کال د نړیوال جام سیالیو د حذفي یا بل پړاو ته ورسیږو.
د افغانستان د فوتسال لوبډلې په لومړۍ لوبه کې له انګولا لوبډلې څخه لوبه شپږ پر څلور وګټله، خو په دویمه لوبه کې له ارجنټاین فوتسال لوبډلې څخه یو پر دوه ماتې وخوړه. د فوتسال برخې یو شمېر کارپوهانو د 2024 کال په نړیوال جام کې د افغانستان لوبډلې لوبې عالي وبللې او د اوکراین لوبډلې پر وړاندې د افغان لوبغاړو بریا او راتلونکي پړاو ته یې د تلو په اړه خوشبینه دي. په اتریش کې د فوتسال یو لوبغاړي طارق مجیدی ازادي راډیو ته وویل
بازی افغانستان در برابر
د افغانستان تیر او دوه لوبو ته په کتو سره ویلای شم چې بل پړاو ته د افغانستان د ورتک چانس د اوکراین په پرتره ډېر دی، ځکه موږ د ارجنټاین پر وړاندې د افغانستان لوبه ولیدله چې یو زړور منسجم او متمرکز افغانستان په میدان کې حضور درلود او د یو مساوي په درلودلو سره هم افغانستان کولی شي بل پړاو ته لاره پیدا کړي.
په کابل کې د شیوا فوټبال لوبډلې پخوانی ګول ساتونکی زمری کلیوال هم ورته نظر لري.
د غتیری مسابقو ته په کتو سره د افغانستان ټیم په نړیوال جام کې دا اول ځل دی چې دوی اشتراک کوي، ولې بیا هم ډېر ښې لوبې کړې دي. د دوه لوبې په کتلو سره چې انګولا ته ماتې ورکړه او ارجنټاین لوبه وبایلله، خو په ډېر کم توپیر، یعنی چې په یو ګول سره، که داسې لوبه په اوکراین سره وکړي، زما نظر دا دی چې انشاءالله چې د اوکراین هم دا لوبه ګټي او بل پړاو ته به لاره پیدا کوي.
د فوتسال یو شمېر مینوال هم په نړیوال جام کې د افغانستان لوبډلې له لوبو خوښ دي او د اوکراین پر وړاندې بریا ته هیله مند دي. یو له دوی څخه د کابل اوسیدونکي متین نوابی ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله چې موږ د میدان ګټونکي یو او اوکراین ته ماتې ورکوو. ښه لوبغاړي لرو چې ډېره لوړه روحیه لري، لکه څنګه چې د ارجنټاین پر وړاندې مو لوبه ولیدله، زموږ ټیم ډېره ښه لوبه وکړه چې د ټولو د منلو وړ وه او ارجنټاین ته د باور وړ نه وه.
د خوست ولایت اوسیدونکی او د فوتسال یو بل مینوال احمد الله لیوال په دې باور دی چې دا لوبه به د افغان فوتسال لوبډلې په بریا پای ته ورسیږي.
مونږ باور لرو چې دا لوبه به افغان لوبغاړي ګټي، دا بریا به د افغانستان په ګټه پای ته رسیږي او له ټولو افغانانو څخه هیله ده چې د دوی لپاره یو خاص دعا وکړي.
د فوتسال نړیوال جام لوبې د سپتمبر په 24 د ازبکستان د دریو ښارونو په کوربهتوب د 24 غوره لوبډلو په ګډون پیل شوې او د مې تر 15 به دوام وکړي. د افغانستان د فوتسال لوبډله په غوی میاشت کې د آسیا د فوتسال د ملتونو په کپ کې بحرین، عراق او قرغزستان ته په ماتې ورکولو سره د فوتسال نړیوال جام ته لاره پیدا کړه.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته غواګیاست اوس هم ورزوی نړیوال موضوع ته. اسرائیلی ځواکونو د لبنان په پلازمینه بیروت کې د هوایي برید په ترڅ کې د حزب الله ډلې غونډه په نخه کړې ده. دغه برید په ترڅ کې یو شمېر ملکیان هم وژل شوي دي. اسرائیلی ځواکونو پرون څو ساعت وروسته دغه بمباري وکړه چې حزب الله ډلې د اسرائیل جنوبي سیمې په توغندیو وویشتلې. جزئیات په دغه رپورت کې له احمد شیبار اورو.
د لبنان روغتیا وزیر فراس العبیت نن وویل چې د پلازمینې بیروت په لمنو کې د اسرائیلي ځواکونو د پرونی برید له امله د وژل شویو شمېر 13 تنو ته رسیدلی، چې په دوی کې 8 مېرمنې او 3 ماشومان هم شامل دي. په وژل شویو کې د حزب الله یو قومندان ابراهیم عقیل هم دی چې د رضوان په نوم د ځواکونو مشر و. همدارس د ویجاړې شوې ودانۍ په تلخونی کې د حزب الله وسلوالو غونډه وه چې هلته یې شاوخوا لس غړي وژل شوي دي. العبیت زیاته کړه چې په وژل شویو کې د سوریا اتباع هم شته. پرون ناوخته د اسرائیل پوځ وویل چې د قومندان عقیل په ګډون د حزب الله 11 غړي وژل شوي دي. حزب الله تیره شپه وویل چې د دوی 15 غړي د اسرائیلي ځواکونو د برید له امله وژل شوي دي، خو د دې کسانو د وژلو د ځای په اړه یې څه نه دي ویلي. اسرائیلي ځواکونو د جمعې په ماسپښین د بیروت په جنوبي برخه کې دا هوایي حمله په داسې وخت کې وکړه چې خلک له کاره کورونو ته ستنېدل او زده کوونکي له ښوونځیو رخصت شوي وو. نن سهار د حزب الله د رسنیو دفتر خبریالان بمبار شویو سیمو ته وروستل. د لبنان د روغتیا وزیر العبیت وویل چې د ژغورنې عملیات روان دي چې شاید د تلفاتو شمېر زیات شي. لبنانی ځواکونه د سیمې ته هم خلک نه پلیشتي او په سیمه کې د لبنان د سری میاشتې کارکوونکي هم شته چې لاند بارونو راایستل شوي جسدونه انتقال کړي. د حمله پرون څو ساعته وروسته تر دې وشوه چې حزب الله ډلې د اسرایل پر شمال د توغندیو داسې پراخ بریدونه وکړل چې په نږدې یوه کال کې ساری نه و. حزب الله په کاتوشیا توغندیو پر اسرایل څو ورځې وروسته تر دې حمله وکړه چې په لبنان کې په پیجرونو او مخابرو کې چاودنې وشوې چې له امله یې لږ تر لږه 30 تنه ووژل شول او نږدې 2900 تنه نور ټپیان شول. حزب الله وایي چې دا چاودنې اسرایل کړې دي. اسرایل تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د واټونو په سر خوړو پیروپلور زیات شوی چې د دوی په خبره پاک نه دی او د خلکو ترمنځ د ناروغۍ لامل شوي. روغتیا پالان هم وایي د واټونو د سر خواړه صحیح نه دي. داسې مال چې پلورونکي وایي نظافت رعایتوي او د طالبانو حکومت ځایي چارواکي په دې تړاو د ځینو اقداماتو خبره کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار منار څرلور لارې دي چې ګڼ ماشومان او لویان پکښې کې د پراټو، اینی، چپسو او پیرکیو په خوراک بوخت دي. د دې زیاته برخه د ښوونځیو د ترینکوټ اوسیدونکي اختر محمد چې په ترینکوټ ښار کې اټی لري د ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې دوه ماشومان شاوخوا میاشت وړاندې هغه مهال ناروغان او د روغتون تر کټونو ورسېدل چې د ده په خبره د سړک پر سر دغه خواړه یې خوړلې وه.
دا پراټې خو دا پکیږي چې دغه سره ډېر مریضۍ تړلې دي. مثال دا پراټې ډېر ناپاکه ځای باندې پکیږي. دغه چری غاړه د چری پر یوه غاړه یو ځل خلک ناست، پر بله غاړه ځای پر بله غاړه بل ځای خلک ناست. دا شروالی والا راست، دا چری پاکی روزانه د میکروبونه ګرده. دا خلک بیا ماس دی کښنی تخته پر کښېږدي، نور ګرده خلک بیر را چټل ځای باندې ورته کښېني. د جسر ډېرې مریضۍ پېښېږي، ډېر دغې دا بیخي چټل ځای دی. دغه پراټې چې پکیږي و ولا دلته یو ورځ دوی ما راوړلې، سار شاوته به مې راوړلې. نو چای کت سباره مې د ستوني و معدې ډېر مشکلات پیدا کړل. دوه درې ورځې ما دجې راوړلې، باره مې بېرته سپرې شوې. سړی دا ځای ناپاکه دی، دغه ناپاکه ځای پکیږي. د پراټې
ښاغلی اختر محمد له خلکو غواړي چې د سړک پر سر له خوراک څخه ډډه وکړي، ځکه په خبره دا خواړه د خاورو او انبارو ډک وي. جان محمد د اوروزګان یو بل اوسیدونکي دي، وای ملګری د سړک پر سر د خوراک لامل ناروغ سوی دي.
نو دا چې مثلا کوم کسان چې ځای لپاره مثلا تاوانی پدیږي چې یو ګوري ځان کیږي، بل دې رقم رنگ ور سره ګرځي. دا رنگ چې دا ډېر خطرناک دی. مثلا چې بیا کله چې کوخري نو تاوان تکې راځي چې د حساب څخه طبعا ما غوښتنه دوی څخه دا ده چې کوم کسان چې دغه خواري کاږي د مزدوري کوي روزګان ولایت کې، زما غوښتنه دوی څخه دا ده چې دوی خپل صحت ته باید پام وکړي. مثلا کله چې پراټې تیاری یا مثلا کوم چپ شان چې پخې، نو دوی باید خپل لسنه پاک پریوي، ښه منظمې جامې ورته واغوندي. کوم نوش چې دی هغه پراټې چې پخشته ځکه دا باید پاکې. ترڅنګ بعد نوی غوړي لکه مثلا چې دا باید استفاده وکړي، خو ځکه دغه غوړي چې انسان ته تاوان رسوي.
علي محمد چې د منار څلور لارې سره پراټې پلوري، د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا کار له مجبوري څخه کوي. نوموړي وویل چې دا توان نه لري دکان په کرایه باندې واخلي، خو وایي نظافت ته پام کوي.
دغه ستونزه ستا د ډېره ژوره ستونزه ده چې ستا خو دغه دپاره مو د پراتو دغه کرایي اوپوزیشن د پیاوري کړي دي. مقصد د دورو څخه وژغور ښاروالي والا چې راځي موږ دغه ځکې څخه ویي. مقصد هغه خپل موقعیت بدلوو، بل ځای ته ځو. داسې نه کوو چې مقصد ښاروالي والا د شریف پکې او موږ هم دلته خپل کار کوو. موږ خپل موقعیت چینج کوو، مقصد بل ځای ته ځو. غوښتنه دا ده چې موږ ته داسې یو غرفې جوړې کړي، مقصد چې موږ هغه کې دغه خپل کاروبار وکړو. یوازې د پراټو پلورونکو لپاره نه، بلکې د ټولو هغه خلکو لپاره چې هغه مقصد داسې کار کوي، د چری په غاړه یا داسې ځایونه کار کوي، هغو ټولو لپاره داسې یو غرفې جوړې شي چې مقصد هغه د خپل کار وکړي، بیا ورته ډېر سره وسایي.
روغتیا پالان وایي د سړک پر سر خواړه له میکروبونو ډک دي او خوراک دومره خطرناک دی چې د انسانانو د مرګ لامل کیږي. د اورزګان د ولایتي روختون په خوانی ډاکټر احمد ضیا سعادت ازادي راډیو ته وویل
په لابلاند د انتقال دی میکروبونو ته اول په هغه کسانو کې چې هغه خپل شخصي حفظ الصحه نه مراد کوي کېدای شي د خوړو په تسمم باندې اختش هغه کسان چې د هغه هوټلونو چې باسي غذاګانې لري یا د سرکونو په سر هغه کسان چې د ریړې په سر باندې خواړه پخوي او د هغې حفظ الصحه نه مراد کوي کېدای شي چې هغه وګړي چې د خوړو څخه استفاده کوي د خوړو په تسمم باندې اخته شي د ناپاک اوبو څخه استفاده کول آشپزخانو کې چې کوم کسان کار کوي یا په کورونو کې د پخلنځي خپل باندې نظافت نه مراد کول او همدارنګه هغه کسان چې خواړه د کنسرواو په شکل راخلي او هغه په غیر معیاري ځایو کې ځایځای شوي وي یا تاریخ تیر شوي وي کېدای شي دا هم د خوړو تسمات رامنځته کړي.
د طالبانو حکومت د ترینکوټ ښاروالي ویان شریف الله ځلاند وایي دوی د هوټلونو مسؤلینو او خوړو پلورونکو ته ویلي چې باید نظافت مراعت کړي. نوموړي وایي که څوک نظافت مراعت نه کړي هوټل یې ورته تړي او جریمه کوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف وایي هیواد یې له افغانستان سره په ګډو زیربنایي پروژو کې تر یو نیم میلیارد ډالرو زیاته پانګونه کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس رپورټ ورکړی چې پرون له پاکستان او ایران څخه 3500 پورې ډیرې افغان کورنۍ بیرته هیواد ته راستنې شوې دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو په بریدونو کې 8 پاکستاني امنیتي ځواکونه وژل شوي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن په نړیوال جام کې د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي له اوکراین سره وکړي. ازبکستان د دغو سیالیو کوربه دی. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي بل پړاو ته د رسیدو چانس یې تقریبا حتمي دی. او د متحدو ایالتونو ولسمشري ټاکنو شاوخوا شپږ اونۍ مخکې د دغه هیواد په ځینو ایالتونو کې د حضوري رای ورکولو پروسه پیل شوه.
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه کې به واوري چی ملګری ملتونه وایي د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو د نشې موادو د وضعیت په اړه ارزونه ستونزمنه کړې ده. په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز معتاد ښځې وایي د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یو سي د اعتیاد او کورني تاوتریخوالي درد وګالو.
زه پخوا ایران ته تللی وم، هلته ناروغه شوم او خسرګنۍ مې نشه یي مواد راکړل. له هغه وخته مې نشه پیل کړه او ورو ورو په دې عمل اخته شوم.
دا چې نشه یي مواد ولې د خولې د بدبوی لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
ځینې مخدره مواد لکه چرس په خاص ډول د خولې د وچوالي سبب کیږي چې دغه د خولې وچوالی خپله د دې باعث کیږي چې د خولې بدبوی رامنځته شي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د مجید میرمن سخت ناروغه ده. دی دلاور خان ته ورځي چې پور ځینې واخلي. دلاور خان که څه هم ډیر شتمن دی خو مجید تش لاس رخصتوي. دا چې دلاور خان ولی مجید ته پیسې ورنکړي دا به په ډرامه کې واورو.
خصمې پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده. ما ویل کې یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته بوزم.
یاره مجیده که ریښتیا درته ووایم سل افغانۍ هم نه لرم.
دا څه وایي؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لوی مغازه وګوره او ته وایې سل افغانۍ نه لرم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د معلوماتو شریکولو په برخه کې اندېښنه لري. په سیمه کې د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د ملګرو ملتونو په اړه تازه ارزونه کې ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره د نیول شویو نشه یي موادو د اندازې په اړه معلوماتو ته د دې سازمان لاسرسي خورا ډیر کم شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د معلوماتو شریکولو په برخه کې د طالبانو د حکومت همکاري نه کول د دې سبب شوی چې دا سازمان په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه له ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
درې کاله کېږي چې د طالبانو حکومت په وزوري ډول د نشه یي بوټو د کښت په اړه د ملګرو ملتونو د سروې مخه نیولې ده، خو ملګري ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه د سپوږمکۍ یا سټلایټ د عکسونو په وسیله خپل کلنی راپور چمتو کوي او بیا یې خپروي. ملګرو ملتونو له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د نشه یي موادو د قاچاقو د اندازې په اړه په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاق په اړه د معلوماتو راټولولو په برخه کې د دې سازمان د کار مخه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند دوې اونۍ مخکې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل کلنی راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې د دوی حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر وړاندې هیڅ مسؤلیت نه لري چې یوازې افغانانو ته حساب ورکوي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي چې په تېر یوه کال کې د نشه یي موادو په تړاو تر 8000 ډېرې قضیې د دې محکمو ته سپارلې دي. د سترې محکمې د عالي دیوان مشر عتیق الله درویش وایي چې په کابل کې د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمه د بقا په شان فعاله ده.
په کابل ولایت کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ابتدایي محکمه هم فعاله ده چې دوه رسمي دیوانونه لري، او په نورو ولایاتو او ولسوالیو کې د مخدره توکو موضوعات اړوند ملکی محاکم سیڑھی او د هغوی مربوط دي. د مخدره توکو اړوند قضایاوي 8415 ده چې په دې کې د هغه قضایاو تعداد چې رسیدنه ورته شوې ده 8015 ده، او د هغه قضایاو تعداد چې تر کار لاندې دي 4000 ده.
خو د طالبانو د حکومت ستر محکمه د دې محاکمو لخوا پر تورنو اشخاصو د صادره سوو جزاګانو په اړه جزئیات نه ورکوي، او دا هم روښانه نه ده چې آیا په دې 8000 تورنو اشخاصو کې لوی قاچاقونکي هم شامل دي که نه. که څه هم د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې هڅې بریالۍ ګڼي، خو د ملګرو ملتونو دا تازه څېړنه ښیي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی، خو له افغانستان څخه د مرکزي آسیا هیوادونو ته د تریاکو او جنوبي آسیا، غربي آسیا او اروپایي هیوادونو ته د هیروین او شیشې قاچاق دوام لري. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان، فرانسې او روسیې دایمي استازو اندېښنه وښوده چې له افغانستان څخه د دوی هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی. په تېره بیا د هغې شیشې قاچاق هم ډېر سوی چې په افغانستان کې تولید سوی ده.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو د نشه یي موادو د وضعیت په اړه ارزونه ستونزمنه کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورانه اخی مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه واله
ادواد د تاریا کې راکد چې په دې غم کې خته
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اخونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي ډیر وخت په بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس د نیمروز ولایت ته ورځو او هلته مو د معتادو میرمنو له حال څخه خبرو. په نیمروز ولایت کې په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو معتادو ښځو او ماشومانو له جملې څخه یوازې د شپېتو ښځو او ماشومانو درملنه سوي او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته سپارل سوي دي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې دوی د مرستو د نشتوالي له امله لږ امکانات په واک کې لري، او د همدې لږو امکاناتو څخه په استفادې سره د لږو معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده. په زرنج ښار کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې په مرکز کې بسترې سوي ناروغان وایي چې د درملنې لپاره د کورنیو غوښتنه ډېره ده، خو د درملنې لپاره امکانات لږ دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د محل د زرنج ښار د معتادینو د درملنې په شل بستریز مرکز کې لس معتادین بستری شوي دي، ځکه چې په دې مرکز کې پر یوه وخت تر دې زیاتو ناروغانو د بستری کولو تخنیکي او مسلکي امکانات نشته. د نیمروز ولایت معتادې میرمنې وایي چې دوی د احتیاط له امله له کورني تاوتریخوالي سره مخ دي او د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبوره دي چې د احتیاط او کورني تاوتریخوالي دردونه وګالي. له دې میرمنو څخه یوه میرمن چې تازه د زرنج ښار د ښځو او ماشومانو د درملنې په شل بستریز مرکز کې بستری شوي خپل اصلي نوم نه ښیي. د میرمنې ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې مرکز کې د بستری کېدو له امله له طلاق څخه ژغورل شوې ده.
مسابقه رفته بودیم طرف ایران، بازده ایران
سپ خواه ایران تطلالی و محل تناروغ شما و خسرگنه می نشهی مواد را کرل لحقه وقت می نشه بیل کرده او رو رو پا دی عمل اختر شما میره می ده ایتیاد نعمل ده طلاق و اخره ترکه و سکه می دلت زن بستهی کرد که ده زن در مل نو نکرم میره می بچیان می رسخه گرزوی او ما ته طلاق را کوی.
د زرنج ښار اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې تر نارینه معتادانو ښځینه معتادانو ډېرې ستونزې پېښې کړې دي، ځکه د دوی لپاره د درملنې امکانات نشته او لوی خطر یې دا دی چې دوی په خپلو کورونو کې نشي کوي. د دوی دا کار د دې سبب شوی چې د دوی د کورنۍ نور غړي په تیره بیا اولادونه ورسره معتاد شي. زرمینه هم د زرنج ښار په شل بستریز مرکز کې بستری ده. دا وایي چې د خور نشوی دا هم معتاده کړه.
یوه خورمی معتاده و کله چې به زه ناروغه شوم له دې سره به مې یو یا دوه دوده نشه کوله. همدا یو دوه دوده د دې سبب شو چې زه هم ورسره معتاده شمه. وروسته به ما خپله نشه یي مواد رانیول او نشه به مې کوله. په کومه ورځ چې به ښیښه نه وه تاریاک به مې خوړله او کله چې به مې پیسې درلودې د ښیښې نشه مې کوله.
په نیمروز ولایت کې د معتادو میرمنو او ماشومانو شل بستریز مرکز د تیر جمهوري نظام په وخت کې جوړ شو چې په منظم ډول به په هرو 15 ورځو کې د شلو ناروغانو درملنه کوله، خو اوس یې د بهرنیو مرستو تخنیکي او مسلکي امکاناتو د نشتوالي له امله فعالیتونه کم شوي دي. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسع ریحان وایي هغه معتادان چې په دې مرکز کې درملنه کیږي تر رخصت کېدو وروسته د کورنۍ لوغړو څخه په دې اړه ژمنه اخیستل کیږي چې دا شخص به بیرته په نشو نه اخته کیږي.
په دا شپږ میاشتو کې شپېته کسان غټو کوچنۍ تداوي شوي دي چې بیرته ورسپاره شوي خپل قریبان ته، او اوس لس تانې تر تداوی لاندې دي. چاته دانې غټې ښځې دي او دوه ماشومان دي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې داسې مهال شکایتونه کیږي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کالو کې په وار وار له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې په دې برخه کې مرستې وکړي، خو تر دې مهاله یوازې د امریکا متحده ایالتونو، جاپان او اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو لارې مرستې کړې دي. له دې پرته بل هیڅ یوه هیواد یا سازمان په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په نیمروز کې معتادې ښځې وایي چې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یوسي د احتیاط او کورنۍ تاوتریخوالي درد وګالو.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر بي ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.6 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال خوله وچوي، تنفسي سیستم او معده میکروبي کوي او غاښونه خرابوي چې دا ټول د خولې د بدبوي لامل کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د خولې د بدبوي لامل کیږي، آیا ټول نشه یي مواد په یو اندازه خوله بدبویه کوي او که توپیر لري، آیا د نشې تر پریښودلو وروسته د خولې بدبویي ورکیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. ښاغلی منصور په پیل کې د خولې د بدبویي عوامل تشریح کوي.
د خولې د بدبویي ډېر معمول عوامل یې د غاښونو خرابوالی، د غاښونو د حفظ الصحې او د پاکی خیال نه ساتل، د غاښونو کریز یا پوروالی یا په عامه اصطلاح کې چې د غاښونو چینجي ورته ویل کیږي، دی جامی دوریو او د ژبی مختلف باکتریایی ناروغی پا این حال که دین خاص خواړه د دې باعث کیږي چې د خولې بوی را پیدا کړي او بدبوی رامنځته کړي. ځینې عمومي ناروغۍ چې هغه کیدای شي د وجود د مختلفو غړو یا د مختلفو سیستمونو ناروغۍ وي لکه تنفسي سیستمونه یا هضمي سیستمونه، دا ټول کولی شي د خولې د بدبویۍ لامل شي. په عین حال کې ځینې هغه ناروغان چې درمل یا اوږدمهاله دواګانې اخلي د هغوی د خولې بوی هم کیدای شي خراب شي. او د دې تر څنګ ځینې مخدره مواد هم د دې باعث کیدای شي چې د خولې بدبویي رامنځته کړي.
نشه یي مواد ولې د خولې د بدبویي لامل ګرځي؟
معمولا دغه کسان چې مخدره مواد اخلي نو دوی خپل عمومي صحت ته پام نه کوي. د غاښونو پاک ساتل، د غاښونو منظم مینځل، له غذایي موادو اخیستو وروسته، له خوړو وروسته، له مخصوصا له خوږو خوړو وروسته، له غوړو خوړو وروسته د غاښونو نه مینځل د خولې نه پاکول د بدبویي لامل شي. د دې تر څنګ دوی کیدای شي له ځینو میکروبي ناروغیو سره مخامخ شي، چې دغه میکروبي ناروغۍ کیدای شي د ژبې، د وریو، د ژامې، د غاښونو په مختلفو قسمتونو کې رامنځته شي. د خولې وچوالی خپله د دې باعث کیږي چې د خولې بوی خراب شي، او په ډیرو مخدره موادو کې د خولې وچوالی لیدل کیږي. هغه کسان چې تنباکو او سیګریټ او دودی مخدره مواد اخلي، د دوی د سږو په پایپونو یا د سږو په برانشونو کې کیدای شي ډیر غلیظ مواد چې په عامه اصطلاح کې ورته موږ مخاط وایو، دغه مواد زیات ټول شي او په دې کې میکروبونه وده وکړي. او دغه میکروبي وده او دغه د ډیرو بلغمو، د ډیرو افرازاتو جمع کیدل باعث دي شي چې د خولې بوی ورسره خراب شي. دا ټول هغه عوامل دي چې په مخدره موادو کې او په معتادینو کې د خولې د بدبویۍ لامل کیدای شي.
آیا ټول نشه یي مواد یو ډول خوله بدبویه کوي او که توپیر لري؟
چون معتادین اکثرا کله چې مخدره مواد اخلي، د دوی د غذا، د دوی د صحت او د حفظ الصحه ساتل ورسره زیانمن شي. په عین حال کې دوی له تنباکو، له سیګریټو، له چرسو، له نسوارو هم په ګډه استفاده کوي، او د دې باعث کیږي چې د دوی په وریو کې، په غاښونو کې، په ژامې کې زخمونه، واړه زخمونه رامنځته شي. په دې کې میکروبونه وده وکړي، غاښونه تور شي، په غاښونو کې خلاګانې رامنځته شي، توروالی رامنځته شي، غاښونه او د غاښونو وري نرم شي، چې له دې سره غاښونه له خپل ځایه لویږي او یا هم سستیږي، چې دا ټول د میکروب د ودې لپاره زمینه مساعدوي. او په عین حال کې د غذایي موادو پاتې شونی او د تنفسي سیستم د ششونو یا د سږو په پایپونو کې د میکروبونو وده، او په دې قسمتونو کې د بلغم او د افرازاتو ټولېدل، ټول د دې باعث کیږي چې په دوی کې بدبویي رامنځته شي. ځینې مخدره مواد لکه چرس په خاص ډول د خولې د وچوالي سبب کیږي، چې دغه د خولې وچوالی خپله د دې باعث کیږي چې د خولې بدبویي رامنځته شي. الکوهول خپله د دې باعث کیږي چې په معده کې او د انسان په هضمي سیستم کې د اسید تولید او د خاصو کیمیاوي موادو تولید زیات کړي، چې دا خپله د خولې لارې او د تنفسي سیستم په خارجېدونکې هوا کې کېدلی شي دا ظاهر شي، چې دا خپله د بدبویي باعث کیږي. ولې هغه څه چې ډېر د تشویش وړ دي هغه دا دي چې په دې کسانو کې حفظ الصحه خرابېږي، او د غاښونو ساتنه، د غاښ ډاکتر ته په وخت مراجعه، او په دې مرحله کې دوی خپلو خوړو ته، د خپلو غاښونو، د خولې حفظ الصحې ته توجه نشي کولی.
نشه یي مواد په کوم حالت کې خوله ډېره بدبویه کوي؟
احتیاط یوه تدریجي صحي ستونزه ده، په دې معنی چې په لومړنیو مراحلو کې کیدای شي یو کس وکولی شي ځان تر ډیره له مختلفو ستونزو وساتي، یا حداقل دوی توجه وکولی شي. ولې د وخت په تیریدو سره، د احتیاط له پرمختګ سره، دوی ته ډیر شیان خپل ارزښت له لاسه ورکوي، او معتادین فقط د مخدره موادو په اخیستلو فکر کوي. نو په دې اساس د وخت په تیریدو سره د دوی غاښونه خرابیږي، د دوی د خولې بدبویي او د خولې او د تنفسي سیستم او د هضمي سیستم پالنه او حفظ الصحه ګډوډیږي، چې دوی په زیاتېدونکې توګه له دې ستونزې سره مخامخیږي.
آیا د نشې له پرېښودلو سره د خولې بدبویي ورکیږي او که یوې ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
له نیکه مرغه احتیاط یا د مخدره موادو کارول یوه ناروغي ده، ولې د دې ناروغۍ د تداوي امکانات شته. د مخدره موادو له پرېښودلو سره په تدریجي توګه د دوی صحت ښه کیږي، د دوی فکري توازن بېرته خپل ځای ته راځي، او د دوی د خوړلو، د دوی د څښلو، د دوی د خپل صحت ته د فکر کولو وړتیا بېرته طبیعي حالت ته راګرځي. نو کله چې دوی مخدره مواد پرېږدي، کېدای شي د دوی د صحت د نورو بودونو په څیر د دوی د غاښونو د خولې حفظ الصحه ښه شي، بدبویي ورسره ورکه شي، دوی د خپلو غاښونو تداوي وکړي، د خپلو سږو، د خپلو معدې کومې ستونزې چې لري د دې تداوي ته متوجه شي، او له دې سره د دوی د خولې، د غاښونو او په مجموع کې د ټولو هغه روغتیایي ستونزو درملنه وشي چې د مخدره موادو له کبله ورته رامنځته شوي دي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشه یي موادو استعمال خوله بدبویه کوي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې نشه د انسان حافظه کمزوری کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل صمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځه ګونیو حواسو په واسطه ترلاسه کوي، د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي چې دغې مخصوصې برخې د دماغ ته بیا حافظه ویل کیږي. پنځه ګونی حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسي د حس په واسطه یا د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې یا د حس په واسطه، یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامی حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغه برخه ته یې حافظه متصل وي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، په یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه توجه وساتي، یعنی تمرکز ور باندې وکوي، دغه په حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نشي ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نشي کولای، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. ټول مخدره مواد تر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، یعنی یو انسان نشي کولای چې یو شی حفظ کړي. علت ما مخکې وویل چې د توجه او تمرکز خرابوالی ده. کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه او تمرکز ونیسي، هغه حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشه یي مواد چې دي، هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره موادو څخه دی لرله، پر هغه باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمهاله یا ورکینګ میموري یا حافظه فوري د دوی خرابېږي. یعنې دوی څه شی ثبتولی نشي په ذهن حافظه کې، هغه یم علت یې د توجه او تمرکز خرابوالی.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسید، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د مجید میرمن سخت ناروغه ده، خو دی د علاج پیسې نه لري. اخیر د په نږدې خپلوانو کې دلاور خان ته ورځي چې څه پیسې په پور ځینې واخلي. دلاور خان که څه هم ډیر شتمن سړی دی، خو مجید ته هسې یوه پلمه جوړوي او تش لاس یې رخصتوي. دا چې دلاور خان ولې مجید ته پیسې په پور ورنه کړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجید رضا خدای دې راواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی موشي رضا پر دغه بوجی کینا.
اجی صاحب ته هم ستړی موشي.
خیر یوسه ته هم ستړی موشي.
اجی صاحب اشرف خانه دې مجید نومیږي او زموږ له خپلوانو څخه دی. مجید دا اجی صاحب اشرف خان دی، زما په خوانه انډیوال دی. ښه مجیده، اوس دا راته ووایه چې څنګه راغلی؟
بس دلاور خانه، متل دی چې وایي څوک چې مجبور شي یا لوی غرو ته ځي یا لویو کورو ته. زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کور یاست، نو ځکه تا ته راغلم.
زه پوه نه شوم څه پیښه ده.
بس پوښتنه مه کوه، ډیره بده را پیښه ده.
سپینه خبره وکړه، څه خبره ده؟
ښځه مې پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده. ما ویل که یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته یې بوزم.
یاره مجیده، که ریښتیا درته ووایم سل افغانۍ هم نه لرم.
دا څه وایې؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لویه مغازه وګوره او ته وایې سل افغانۍ نه لرم؟
ستا خبره سمه ده چې ډیرې پیسې او لویه مغازه لرم، خو پیسې مې په کاروبار باندې دي. همدا اوس مې ټولې پیسې زوی ته ورکړې چې سودا راوړي.
ښه نو توکل مې په خدای، زه لاړم. خدای په امان.
په مخه دی ښه.
دلاور خانه، دې بیچاره ته دې ولې پور ور نه کړ؟ پیسې خو ستا سره ډېرې دي. د دې بیچاره ښځه ناروغه ده، باید پیسې دې ورکړې وای.
حاجي صاحب، دا سړی ته نه پیژنې، دا پوډري دی پوډري. څو وارې پیسې راڅخه په پور وړي دي، درواغ وایي. څو ورځې مخکې لکه دا نن په وارخطۍ راغی، ویلي لور مې له بامه لوېدلې ده، سر یې مات شوی دی، ډاکټر ته یې بیایم. ما 5000 افغانۍ ورکړې، خو وروسته چې خبر شوم لور یې روغه جوړه وه. بس د پوډرو پیسې یې خلاصې شوې وي. د دې خلکو ژوند په دروغو دی.
رښتیا دا سړی پوډري دی؟
او پوډري دی، درواغ وایي. میرمن یې نه ده ناروغه، داسې پلمه ده.
یاره ما خو چې ورته وکتل بیچاره ډېر وارخطا و. د دروغجن شک مې نه ورباندې راغی، ډېر مې زړه ورباندې وسوځېد.
حاجي صاحب، ته خو ما پیژنې چې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوم، خو دا پوډري دی، تل درواغ وایي او ځان داسې ښیي چې د خلکو زړه ورباندې وسوځي.
مجید زویه، څنګه څو پیسې دې پیدا کړې؟
نه والا، پیدا مې نه کړې، څو نفرو ته ورغلم خو چا پور را نه کړ.
خدایا، دا به څه کوو؟
څنګه شوه د نوري مریضي؟ یو څخه نه شوه؟
ښه ده، کومه شوله؟ تر هغه بدبدتره شوه. بېخي حساب انجېږي، هېڅ وخت په لږواله دومره نه وه په تکلیف سوې. که ډاکټر ته یې بونه ځو نه جوړېږي، هر څنګه چې کېږي یو چاره وکړه زویه.
نو زه څه وکړم؟ ځان خرڅ کړم؟ ما بوډري خو څوک اخلیم نه.
د غم پوډر دې څه هر څه مو درلوده، تو ستا د دغه غم لړلو نه شوه ده ناسه ولاړه. اوس دومره بیا وسه سولو چې د ډاکټر پیسې هم نه لرو. زرغونې لورې، ولې ژاړې؟
مور مې.
په مور دې څه وشو؟
په مور دې څه وشوله؟
مور مې مړه شوه.
اوف خدایا، کور مې خراب شو، دا ټول زمانه لاسه. ټول جایداد مې په نشو کې لاړه او ځان مې په خپل لاس دومره بې اعتبار کړ چې اوس څوک پور هم نه راکوي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.
Oh,